پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه ده چې په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرېس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ترل سوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښتي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کې چې د بلوچستان پلازمینه کوټې کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس پنشا سول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت ټینګ کړی وو د اوکران جنوبي خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوي حملو کې پنشا سو د دې شار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی د اوکران پاوز د اوکران په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون شار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لاس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېشت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوی وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریه د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوه ماتي ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوه پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر وی پانل واسطله سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ د لاري هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پر صورت مدد تجمنو چې د چا ته اجازه نه ورکړي د افغانستان خاورې د چا په ضد استعمال کوي او د افغانستان خاورې سو استفاده وکړي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن لږ عمل خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو او مقابلانو باندې ودرې دي دا فائدہ پر مولا راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدی. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لاس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونه راپورونه برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤل محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاري امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېل احتیاط څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان دې د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتون ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناولا په یو خبری غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستانی طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالبانی ردوي
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تېرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو. استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درز شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل لمانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 40 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرغوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد امر غتیر اورز چې د غپیخه وشوه زموږ 25 هوادوالې ټاپیان او 19 نوري ووجل د وجل شوی او ټاپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
به خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ټویست د چهار شنبه ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرته زده کړه وکړي د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګر او د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومان ساتنه او پالنه باید وشي رینامری بیا ویلی چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللای دی هم حاله به ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم دغه برید په اړه خوشینه خودلې او ویلی چې په پیښه کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه د غبریت یو بشري ضد جنایت بللای او ویلی چې د غبریت د ټولو اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د غبریت غندلای او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دیني مدرسو ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یو ویډیوي پیغام له لارې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده دا هم په دې اړه تفصیل
تقریبا
نیم سال میشه ما مکتب نداریم. کابل که دیولسم تولگیز دکون که مریم احمدی وی تعلیم حق دیو باید ورک دل شی موری ازادی رو دیو تاویل دو خونزی و دروازی باید پرانیستل شی
ما یک دختریم و مسلمان
زه یو انجلیم او در سویل زما حق دی سخت ده چی زموک خوانزی ترلی او موک نبریگ دی چی تحصیل وکړو تقریبا لیو کال زیاد شو موک خوانزیو تا نزو زموک لپاره در دیر سخت ده چی و منو نور خوانزیو تا نزو
خیلی دشوار بود بر مایی که قبول
کنیم مکتب نمیریم خدای واسه مریم نه د چلو خوانزي محروم شوي خاید دي په چیر ډيري نور افغان جون هم لزده کړو محرومي پاتې وي لوبل خوور صلاح هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ د سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خو دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړې تر غربیانو پر کافرانو باندې وګرځې دي دا فائده فرموله راوړه شوزوی په کورو کې ناسې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي او د پهاشي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامری وی د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس اندونیزیا او د اسلامي همکاري له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمری تیر ماخم په ټویټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پر روانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 408 د شورزي کېږي چې افغان جوړي لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کېږي کته هم دنجونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کېږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلنسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالب څېړنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل سوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بیې په چټکۍ سره لوړې سوي، د بیو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې. 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکو غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنی طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمي سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړی سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډې ته ورغوښتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا، آزادی راډیو، د اف ام او ای ام سپی بندي کړی دي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنجشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه اندېښنه ښوولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا، آزادی راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی راډیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوي وي. آزادی راډیو تر ټولو زیانمنونکو ښځو، نجونو، د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپلې تجربې پکې له نورو سره شریکې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینټ د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پریکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراس ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو، من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدیې سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا، آزادی راډیو به له هیواد څخه بهر خپرونې کوي، او د نورو فارمټونو په مټ به دې هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسیږي.
د کرکټ ملي لوبډلې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې پکې درلودې. دا هم په دې اړه تفصیل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سپر لیګ سیالۍ وې. لومړۍ لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران لامل بې پایلې پای ته ورسېده، خو درېیمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې عمله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوښ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندوستان هیواد کې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سپر لیګ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولی شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه یو وخت انتهایي ضروري.
د ښاغلي عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او له همدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي کوي ګورو فیلډینګ ضعیف وي، که ښه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابره شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
السلام علیکم، خدا شیرزادی مد ننګرهار نه زما سره کته هم د دې یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنې یوه همدا ازادي وه چې موږ کره پاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ ویستل او موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنې داسې یو لکه یو څه چې مو ورک کړي وو، لکه وچ بیخي یعنې قید شوي وو. نو هیله لرم چې ډېر زر د دې ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، دازاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانه دغه اوسنه کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې 5% خلک ته راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي، او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ایم او منځنۍ